ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګولایاز او ټکنیکی ملګری نیکی خلیو سلامونه مني. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدل، د هغې ریمانډ او د تېرې ورځې د گرفتارۍ په اړه باندې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو څرګندونې د دې خپرونې د سره موضوع ده. یو شمېر نور کورني، سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خپرونې برخه دي. خو له هر څه مخکې خبرونه د ګولایاز.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سر ټکی. د مسلم لیگ نون مرستیال مشره په جسماني ریمانډ احتساب ادارې ته حواله شوې. بلخوا اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندي زغونډه رابللي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال سره په بیجنګ کې ملاقات کړې او لکونو حاجیانو د حج مناسک پیل کړي چې د اګست تر 14مې به دوام لري. اوس د خبرونو تفصیل. د لاهور احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مرستیال مشر او د پخمانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نن په یو بل مقدمه کې د پلټنو په مخه ټول سرزو لپاره احتساب ادارې ته حواله کړي. پرون احتساب ادارې مریم نواز په چودري شوګر ملز مقدمه کې نیولې و. بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شاباش شریف په حکومت احتساب په نامه د انتقامي کاروای تور پورې کړی دی. نن په قومي اسمبلی کې خپل وینا کې نوموړي ویل حکومت د اپوزیشن ګوندونو مشرانو نیولو په پلمه لا ګرانۍ او نورو مسلو د خلکو پام اړولو کوشش کوي. د مریم نواز، حمزه شاباش، شاید خاقان عباسی او د نورو نیولو بیا ثابته شوه چې احتساب اداره او واکمن تحریک انصاف په خپلو کې یو دي. دوی اپوزیشن دیوال ته دروي. خو په قومي اسمبلی کې وفاقي وزیر شفقت محمود وویل چې اپوزیشن ګوندونه خپلې درغلې پټولو لپاره داسې خبرې کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د لوی اختر وروسته د حکومت ضد ګڼګوندیز غونډې رابللو فیصله کړې ده. نن په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی او نورو اپوزیشن سیاستوالانو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن تقسیمولو لپاره کوششونه کوي. دوی ویل چې د کشمیر په مسله ټول یو وخت لدی، خو په نورو خبرو به له حکومت سره مرسته نه کوي. اکرم دورانی ویل چې ټول مخالفه ګوندونه د لوی اختر وروسته د ګڼګوندیز غونډې په رابللو سره شوې دي. نوموړي تکړه چې په کابلی سیمو کې ترهاګر بیا فعال شوي او حکومت پرې خاموشه دي. خو حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو خبرې تل رد کړي او وایي چې د تیرو حکومتونو احتساب وکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ خپل چینایي سیال وانګ لی سره په بیجنګ کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر به د چین په سفر کې له چینایي چارواکو سره د هند تر واک لاندې کشمیر د عیني حیثیت ختمولو ترڅنګ په سیمه ایز امنیت خبرې کوي. نوموړي پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې له مشرې فدریکا موګرنی سره د هند تر انتظام لاندې کشمیر پر صورتحال ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په بیان کې وویل چې قریشی موګرنی ته وویل چې په کشمیر کې د هند یو اړخیز اقدامات جدي پایلې لرلې شي. هند وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چا د مداخلې اجازه نشته. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نن د جمعې لمانځه لپاره کرفیو کې نرمي راوستل شوې وه. په دغه سیمه کې له 15 ورځو راهیسې کرفیو ده. د سیمې د پولیسو مشر دلباغ سنگ اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې په سرینګر ښار کې خلک د جمعې لمانځه لپاره ټاکل شوي جماعتونو ته د تلو اجازه لرله. د هند تر واک لاندې کشمیر د اګست له 4مې تر سخت پوځي سار لاندې ده او هلته موبایل، ټلیفون او انټرنیټ بند دی. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پرون ولسته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست 15 می پریکړه به له نوې ډیلی سره د ترهګرۍ او بلتون پالنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. مودي تور پورې کړ چې پاکستان د کشمیر پخوانی حیثیت د هند په وړاندې د وسیلې په توګه کاروي. نوموړي دا وینا پر داسې محل کړې چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هند سره د سفارتي اړیکو محدودولو اعلان وکړ او په اسلام آباد کې هندي سفیر ته د هیواد پریښودو وویل. اسلام آباد له هند سره د سوداګرۍ او د مسافرو وړونکو اور گاڑی سروس هم ځنډولې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې له هند سره یې د کشمیر په سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویل د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي حیثیت بدلېدو پر ضد په اسلام آباد سفارتي هڅو ته دوام ورکوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن او مسلم لیگ نون مشر میا شهباز شریف او ځینو نورو سیاستوالانو د اگست پر 15 او 16 د افغانستان سوله د کشمیر د لانجې له هوارې سره وتړله، خو په پارلمان کې پښتنو ملتپالو سیاستوالانو د شهباز شریف دا بیان وغندو او غوښتنه وکړه چې پاکستان دې د کشمیر مسله له افغانستان سره نه تړي. تاسو د مشالونو خبرونه اورئ. نن په سلګونو زرو حاجیانو د حج مناسک پیل کړي چې د اګست تر 14 به دوام لري. سکه له ایران په ګڼ شمیر کې د حاجیانو د ګډون تمه ده. ایران په 2015 کال کې په مکه کې د الغاو تلغاو کې د شاوخوا 300 حاجیانو وژل کېدو وروسته له حج بایکاټ کړي بو. تمه ده چې سخ کال تر شلو لکو زیات کسان حج ادا کړي. د کیرغستان په خوانی ولسمشر الماس بیگ اتمنبایوف نن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوې دي. دا لا غیر سودا چې د کیرغستان امنیتي ځواکونو د شاوخوا څلور رښتو ګینټو تر خونړیو پیښو وروسته په خوانی ولسمشر الماس بیگ گرفتار کړو. 28 کلن الماس بیگ د اگست پر 8 د پلازمینې پیشکیک په سندو کې تر نخوت وروسته په خپل له کوره راووت او د پولیسو په موټر کې سپور شو. پولیسو تر دې یو شپه وړاندې د هغه د نیولو هڅه کړې به خو بریالی شوې نه وو. اورسته خبر د مصر امنیتي ځواکونه وای د بیلابیلو چاپو پر محل یې ولسترهګر وجلی دي. د دوی په وینا دا چاپی یې په 13 کې په قاهره کې د شبي هغه بریټ په تړاو وهلي کوم چې شاوخوا شلته نه وړل شوی بو. د کورونا شهر وزارت ویلي چې اته وسلوال هغه محل وژل شو چې امنیتي ځواکونه یې په استا خارګوټي کې په پټنځای بریټ وکړ او و نور یې بیا د قاهره په څنډو کې وجلی دي. دا د مشالوري خبرونه اوس د سراج ظهیر نه د موسم حال او د کرنسي بیاورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 190 روپۍ او په 120 روپۍ. یو یورو په 115 روپۍ 10 پیسې او په 120 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 120 روپۍ 40 پیسې او په 120 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 240 روپۍ 50 پیسې او په 340 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 3 پیسے اخستل کی گی او پہ 1 روپے 95 پیسے خرچول کی گی. او 215 پہ ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے اخستل کی گی او 230 پہ ایرانی ریال پہ پاکستانی روپے خرچول کی گی. د موسمیات د محکمې په وینا راتلونکي سلی رشتو ګینټو کې په پیښور، بنو، ژوب او کویټ کې ورجزي خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 10 او کم نه کم 22، بنو کې 10 او 26، ژوب کې 9 او 21، او کویټ کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه در تازه مونږه همکار ګلیاز او د موسم حال او د کرنټ صوبې مود سراج ظهیر نو اوریدو. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د مریم نواز شریف په گرفتارۍ باندې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو وای
ایک اپوزیشن ممبران کو، ایک خواتین کو اس حکومت نے اریسٹ کیا جو انصاف کی بات کرتا تھا. آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا ہے.
د پختون ژغورنې غورځنګ د یو گرفتار شوی فعال رحمت شاه مسید کیسه
مو پټنګ شه رګړې یو ور 12 دین گیا یو پتری انچو وکشه 28 دین و دی خان سنتر زیر کسوری چا کھیتا والا ژل.
د شمالی وزیرستان ولس وایي چې د 15 کالونو چلغوزي نه دی راټول کړي. حکومت دې د چلغوزو راغونډولو ته پریږدي.
غلاند غوښتنه دادو چې 10 نومو ته 20 رفه یا 25 رفه دا ورته د نشارو کو چې موږ خپل فصل غونډر کالیک کو ریوري.
د خبرونه په وګدو کې به تاسو پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه هم راپورونه واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر 6 بجو پورې نه خپني خبري د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د جمعې پورر د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په لاهور کې د احتسابي عدالت د احتساب ادارې یا نیب ته د 12 ورځو په ریمانډ حواله کړه. د مریم نواز د گرفتارۍ او د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه د مشال ریډیو د همکار داود خټک دا راپور اورو.
په لاهور کې د احتساب یو عدالت د جمعې په ورځ د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز شریف د احتساب کمی ادارې یا نیب ته د 12 ورځو په ریمانډ حواله کړه. مریم چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون د اول صف په مشرانو کې ده، د زیارت په ورځ نیب هغه وخت گرفتار کړه چې د خپل پلار سره د لاهور په کوټ لکپت جیل کې د ملاقات وروسته کور ته ستنېده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا وخت په کوټ لکپت جیل کې بندي دي. هغه ته د عدالت لخوا د درغلیو په تور د 9 کاله بند سزا ورکړل شوی، خو د نواز شریف کورنۍ دا سزا د حکومت لخوا سیاسي انتقام بولي. د مریم نواز د گرفتاری په اړه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شاباش شریف د جمعې په ورځ د اسمبلی غونډې ته وویل حکومت یې د ګوند پر ضد انتقامی کاروایی کوي. شاباش شریف تور ولګاوه چې د تحریک انصاف حکومت د مخالفو ګوندونو مشران ځکه گرفتاروي چې دا شان په ملک کې د ګرانې او نورو مهمو مسلو نه د خلکو پام بل خوا واړوي.
حمزه شاباش شریف کی گرفتاری،
د مریم نواز، حمزه شاباش، شاهد خاقان عباسی او د نورو نیول بیا ثابت شوه چې احتساب اداره او واکمن تحریک انصاف په خپلو کې یو دي. دوی اپوزیشن دیوال ته دروي.
تیر ورځ په قومی اسمبلی کې د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو هم د مریم نواز په گرفتاری سخت غبرګون څرګند کړی او دا یې د عمران خان د حکومت کمزوري بللی و.
حکومت د اپوزیشن یو غړی یو میرمن ونیوله، داسې د ضیاء الحق په مارشل لا کې هم نه و شوی. تاریخ به دا خبره یاد ساتي چې عمران خان به د انصاف خبرې کولې خو مریم نواز ونیوله.
بلاول بٹو وروسته د پارلیمان له غونډې واک اوټ وکړ چې د مسلم لیگ نون د پارلیمان غړي هم ورسره پکې شامل شول. د بلاول د تقریر او واک اوټ په جواب کې د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید وروسته خبریالانو ته وویل چې په درغلیو کې لاس لرونکي ټول خلک بنیول کیږي.
هم سب پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے
کرپشن، مونږ ټول په پارلیمان کې ناست یو، کچا درغلی کړی وینو د ادارو سره دا اختیار شته چې هر وخت یې نیولې شي.
ان کو کسی بھی وقت گرفتار کرنے کا.
مریم نواز نیب د پنجاب په سرګوده خار کې د ویل جلسې کولو 2 ورځې وروسته ونیوله. په دغه جلسه کې مریم نواز په حکومت د نورو تورونو لګولو ترڅنګ دا هم ویلی وو چې حکومت دی واضح کړی چې د امریکا په دوره کې وزیر اعظم عمران خان د کشمیر په اړه څه خبرې کړې دي. مریم نواز هم په دغه جلسه کې اعلان کړی وو چې کشمیریانو سره د یووالي په خاطر به په 15 اگست په مظفر آباد کې جلسه کوي. مریم نواز د نیب لخوا په داسې وخت گرفتار کړل شوی چې د هند د حکومت لخوا د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په سر د پاکستان او هند ترمنځ سخت تاوتریخوالی موجود دی. د دې وړاندې ولسمشر عارف الوی د کشمیر په حالاتو خبرې کولو لپاره د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه را بللې وه چې د حکومت او اپوزیشن لخوا د یووالي مظاهره وشي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د مشرانو گرفتاری په دې حالاتو کې د یووالي او اتفاق ماحول جوړولو ته زیان رسوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د اگست پر 5مه د کشمیر آئینی حیثیت پت لیدل به په سیمه کې د طرحه کړی او بیلتون پالنې مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
هندي وزیر اعظم نریندر مودی ویلي د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول به په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیسي. نوموړي پرون ماښام ولس ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې به حالات په ورو ورو سم شي او د خلکو ستونزې به ختم شي. دی وایي له دې نوي بدلون سره سم به موږ ټول یو ځای جمو او کشمیر له ترهګرۍ او بیلتون پالنې خلاص کړو. مودی پر پاکستان تور پورې کړ چې د کشمیر پخوانی حیثیت یې د هند پر ضد د وسلې په توګه کاراوه. اسلام آباد د هند تر واک نه لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت د ختمولو غندنه کړې او دا یې د نړیوال قانون سرغړونه بللې. مودی د هند تر واک لاندې کشمیر کې له 1979 زیږیز کال راهیسې د وسلوالو د فعالیتونو یادونه وکړه او ویل چې په 13 لسیزو کې په سیمه کې شاوخوا 240,000 بېګناه کسان وژل شوي دي. د اګست پر 5مه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده لغوه کړه. هغې دفعې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالي چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هندي وزیر اعظم نریندر مودی په خپل وینا کې نیټه ونه خوده، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به په کشمیر کې پاک او رانه انتخابات وکړي.
کی آنے والے سمے میں
دوی مغواڑو چھ پراتلن کی کہ جمع او کشمیر دا اسمبلی انتخابات وشی نوے حکومت وی نوے کسان او جوانان دا اسمبلی غڑی شی او وزیران شی ز پ پورا خلوص د جمع او کشمیر خلکو ته ډاډ ورکوم چې جربا پ یو پاک او رون ماحول کې د خپل او استادو منتخبولو موقع ولري
اپ کے اپنے پرتنیدی چننے کا اوسر ترنت ملے گا
خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان تویل د هندي اقدامات او زد بخپل هڅو ته دوام ورکوي
پاکستان اس موقف کو مسترد کرتا ہے
دی وای پاکستان د هند دریض ردوي د کشمیر مسأله یو نړیواله منل شوې لانجه ده چې د ملګرو ملتونو د اجنډې برخه ده
کې اجنډې پر ہے
په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزارت له هند سره د ډیپلوماټیک اړیکو محدودولو اعلان وکړ او د سوداګرۍ او اورګاډي خدمات یې وځنډول د بهرنیو چارو وزارت د اگست پر اتمه په یو جلا بیان کې ویلي چې قریشی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی تګلارې له مشر فدریکا موګیرینی سره په ټلیفوني خبرو کې د کشمیر پر حالاتو غږېدلې دي بیان وایي قریشی موګیرینی ته په کشمیر کې د لسګونو زره هندیو سرتیرو ځای پر ځای کولو د رابطو نظام تړلو او د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو په یادولو د کشمیر د آئینی حیثیت بدلولو د جدي پایلو په اړه معلومات ورکړل بیان د موګیرینی له خولې زیاتوي چې اروپای ټولنه د سیمې حالاتو اندېښمنه کړي او ټینګار یې وکړ چې هند او پاکستان د خبرو له لارې مسئلې هواری کړي نوې دلی وایي د کشمیر په اړه اقدامات یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هندي حکومت له لوري د جموں کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت خپرولو پر موضوع لیکنه کړې چې پکې راغلي واکمن بھارتیہ جنتا ګوند په سند کې په سیمه کې د زور په کارولو نړۍ ته د خپل هیواد نوې او ځواکمنه سیر خول غواړي هارون بچا د نور تفصیل
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په 1947 زیږدیز کال کې د هند له تقسیم راهیسې پاکستان له دې هیواد سره د کشمیر پر سر څلور جنگونه کړي دي دا ټول وخت دغه سیمه د مخالفو نظریو ترمنځ د نفرتونو او شخړو د یو میدان په توګه پاتې شوی د پاکستان دا دعوه چې په جنوبی اسیا کې د مسلمانانو لوی کور دی د جموں کشمیر مسلمان اکثریتي سیمه ورسره له یوځای کېدو پرته نیمګړې ده همدې سیمې بیا د هند سیکولر ریاست د یو علامت په توګه د هغه هیواد لپاره ارزښت لرلی دی خو د هند په سیاست کې د هندو ملت پالو له راتګ سره د هغه هیواد د جوړښت په اساسي نظریه کې بدلون راغلی دی د هند لپاره کشمیر تر ټولو ښه سیمه وه چې نړۍ ته وښیي چې دا هیواد د مخکې پرتله زیات طاقتور او د اکثریت په زور چلیدونکی دی حال دا چې ملګرو ملتونو د کشمیر لانجمن حیثیت په رسمیت پیژندلې د دې سیمې مسلمانان له دیرشو کالو راهیسې له هندي ریاسته د آزادۍ خپل وسلواله مبارزه پر مخ وړي لیکن وایي واکمن هندو ملت پال ګوند بھارتیہ جنتا پارٹی د هغه هیواد په آئین کې کشمیر ته ورکړې نیمه خود مختاره حیثیت کله هم له زړه نه منلې لاغی شاوخوا دو میاشتې وروسته چې د بھارتیہ جنتا پارٹی نریندرا مودی د پرله پسې دویم ځل لپاره د هند وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه حکومت یې د اګست پر 15مه د یو بېساري اقدام په کولو د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ تر دې مخکې حکومت سیمې ته لسګونه زره اضافي سرتیري ولیږل او ټلیفون او انټرنیټ یې وتړل لیکن کاږي د هند سپریم کورټ اختیار لري چې پارلمان منظور کړي هر آئینی بدلون چې د اساسي قانون له ډانچې سره په ټکر کې وي لغوه کړي د لیکنې تر مخه د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو په موخه د پارلمان لخوا د آئین د 350 ماده لغوه کول قانوني ستونزه جوړوي خو لیکنه زیاتوي د هندو ملت پاله بھارتیہ جنتا پارٹی په نوي هند کې سپریم کورټ ښایي له دغه کاره ډډه وکړي
اردوونکو د هند تر واک لاندې د کشمیر آئینی حیثیت بدلولو په سر د اسلام آباد او نوې دلی تعلقات ترنګلی شوي دي د یو لړ نورو اقداماتو تر څنګ د پاکستان حکومت پرون په هیواد کې د هندیو فلمونو او ډرامو پر خبرو هم بندیز ولګوه نور تفصیل شاهین بنیرې وړاندې
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په معامله اړیکې ترنګلې دي او تجارتي او سفارتي هلې ځلې پر ځای ولاړې دي پاکستان د بالیوډ په فلمونو او هندي ډرامو بندیزونه عملي کړي دي پرون په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته په وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان وویل چې په سوشل میډیا د هندي فلمونو او ډرامو د مخنیوي لپاره هم په یو پالیسي کار کوي
یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی سنمے کے اندر
دا پریکړه سوی ده چې د پاکستان په یو سینما کې به هم هندي فلمونه نشودل کیږي که به دوکانونو کې د سی ډي په شکل کې دي یا په سینماګانو او چینلونو شودل کیږي په مکمله توګه به اور باندې بندیز وي سوشل میډیا لپاره هم یو پالیسی جوړو هندي ډرامې فلمونه چې په هر شکل کې وي چې د کلتوري ډلو تبادله پکې هم شامل ده او د هند او پاکستان ترمنځ چې په دې میدان کې څه هم همکاري او تړونونه دي فیصله سوی ده چې ختمه وي
د پښتو او اردو ډرامو نوموړی هنرمند امان الله ناصر وایي چې دواړه خواو ته په هنرمندانو بندیزونه لګي چې ښه خبره نه ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړی زیاته کړه چې د دې پریکړې لوی تاوان به د پاکستان د سینما صنعت ته رسیږي.
اوی سر دومره غټ فلم انډستری ده که په هغه کې زموږ اداکاران کار وکړي او کې نه وکړي. زموږ سره دومره مواد نشته چې موږ د خپل سینما یو ته هغه ورکو خوراک ورکو. که نه پاکستانی فلمان خو په ټول کال کې یو یا دوه فلمان جوړیږي. د هالیوډ چې کوم فلمونه دي هغه دومره خلک ګوري نه. نو انډین فلمان که دوی د هغه ځای څخه بینکي یا نه راغواړي د انډیا فلم خو به ولاړ شي. هغه په انګلینډ کې هم چلیږي، په امریکا کې هم چلیږي، د په سعودي ممالکو کې هم چلیږي، د انډیا خپل آبادي 150 کروڑ د هلته هم چلیږي. زموږ د سینماو دپاره دا یو تاوان دی.
بلخوا د هند یو لیکواله او څېړنکاره مینو سیټي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاست او اختلاف په خپل ځای خو باید د کلتوري هلو ځلو مخه ونه نیول شي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړی نور وویل
ایک چیز جو لوگوں کو کلوز لا سکتی ہے دین اٹ از کلچرل ایکسچینج.
یو شی چې ولسونه یو بل ته نږدې کوي نو هغه کلتوري تبادله ده، که دا د هنر او موسیقي د میلو په شکل کې وي، که سینما وي او که ادبي میلې وي. دا یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې ولسونه د یو بل نه خبریږي او په یو بل پوهیږي، او چې څومره په یو بل پوهیږي نو فاصلې کمیږي. زموږ دواړو هیوادونو ټولنیز جوړښت یو شان دی او زه فکر کوم کوم فلمونه چې دواړو خواو ته د سماجي ستونزو په اړه وي نو په هغې بندیزونه لګول او درول فکرونو ته لاری نیولو برابر دی.
جو تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز ہیں ان کو روکنے کے برابر ہیں.
د یادونه وردا چې د وړاندې هم د پاکستان سنسر بورډ یو شمیر هندی فلمونو ته په پاکستان کې په سینما د خودلو اجازه نه دا ورکړي، او د غشان په هند کې هم د سخت دریزه هندو تنظیمونو لخوا په ځینو پاکستانی اداکارانو په ټی وی، سټیج او فلم کې په کار نیوکې شوې دي او ځینو ته دړکې هم ورکړل شوې دي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته په کوټه کې پرون پر وکیلانو د بریډ دریم کلین په مناسبت بیلابیلې غونډې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اسکزي یوې غونډې ته په وینا کې وویل په صوبه کې پښتانه او بلوڅان له کلونو راهیسې د تاوتریخوالي او بریدونو ښکار دي. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین باندې کوي.
وغونډه ته په خپله وینا کې د شهید باز محمد کاکړ ایډوکیټ مشر رور ډاکټر لال کاکړ وویل چې د 8 اگست د پیښې وروسته په صوبه کې د وکالت و خواته د خلکو پاملرنه نوره زیاته شوې ده.
8 اگست خو موږ قوم وطن کم سے کم نه 40 کاله وشاته بوتلو. که د چا دا خیال دی که په دې باندې څوک ویرجي یا په دې باندې څوک وشاته ولاړ سي یا چپ سي دغه ډېره غلط فهمي ده. د دې مثال زه درکوم. باز محمد کاکړ زموږ په کور کې یو وکیل ولی وس مال کور د وکیلان نور دی. یو می زوی دی برټیش لا کی دوه نور ورونه دی. دا رنګ د هر شهید په کور سم را بيتسته کې بل ځای کې زوی سبق ولی هغه وکالت را واړه ولی.
د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان سکزي زیاته کړه چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه پښتون قوم بشمیره شهیدان ورکړي دي، خو ماته نه د منلې. د نوموړي په وینا کې پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل شوی وي نو هر ورځ به پر دې خاوره د بے ګناه خلکو وینه نه تویدلای.
د دهشتګردۍ خلاف داسې موثره داسې د قوته ډکه کار ما در اوسه پرستانه ولیلې. ته د نواب بوکتي ته شاپې سي تر خارو پورې ورسېدې. تا ویلې چې د دنیا په یوه غاره کې ولا خزانه سه بچاو کې چې نواب بوکتي دې د سنګسیلا په غرو کې وژلی سول. نو دا چې ښکاره ګرځي زما استا او مخته د دې سره ولې څه نکېږي.
ته دې څخه له مخه د بلوچستان هاي کورټ په ودانۍ کې په جوړه شوي یوه دستوره کې هم د 8 اگست و شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې سول. د بلوچستان هاي کورټ بار پخوانی جنرل سیکرټری نصیب الله ترین ایډوکیټ و مشال لیډو ته وویل چې دوی په ملک کې د آئین بالادستی غواړي.
په دغسې حالاتو کې
موږ د دغه ورځې جوړولو مقصد هم دا وي چې موږ هغه د شهیدانو کم جدوجهد چې کم عوام د پاره د اسانه انصاف او د دې ژغ تر انصاف ته دروازې پر سوالو د پاره کم جدوجهد کاوي. هر هغه د آئین او د قانون سماروا عمل چې دی دغه غندنه کوو. موږ غواړو دا چې هر څه د قانون او د آئین مطابق په دې عمل کې وچلیږي.
بلې خواته د بلوچستان حکومت هم د 8 اگست پیښه د صوبې لپاره لوی زیان ګڼلی دی. په دې ترڅ کې د حکومت د ویاند لیاقت شوانی وینا وه چې اوسنی حکومت تر ډیره ځایه پورې د اغیزمنو کورنۍ سره کړې ژمنې پوره کړې دي. ډیری ځوانان دا وخت هم د حکومت په مالی مرسته په ښه تعلیمي ادارو کې د قانون لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ غړي احمد شاه مسید پرون په ضمانت له زندانه خوشی شو. کوټ کې تاته رسیدو وروسته نوموړي مشال ریډیو ته څه وویل د سیلاب محسود په دې راپورټ کې اورو.
په سویلي وزیرستان شه د پښتون ژغورنی غورځنګ وتلی مشر رحمت شاه مسعود چې د ځایي انتظامیه چارواکو د صوبایي حکومت انتخابي عمل د کمپین په دوران کښې بندې کړی وه، تېره ورځ د خوشي کېدو نه د وروسته په کوټکي کښې خپل کلي کور ته راورسېده. رحمت شاه چېرته کله بندي او په بند کښې یې څومره شپې ورځې تېرې کړې د ده نه وار وای.
تفصیل په دا رنگ بیانوي
چې کی مولا توایر دای دا په دیل خان سنټر جیل شدای او بلال په اریپور شدای او سراد وو وزیر زبیر او بلی ملګری دای او چې کیم د ونن ملګری او جیل تا جون ورکړه 40 ملګری چې کیم د عارف سره دی ا د دیل خان سنټر جیل شي. هیڅ خو علاقه د آئین او د قانون لوند حق غوړي او هر څوک چې ظلم کوي د یو خلاف اور چګوي او کدا ملک دای داري د خلک مش ته جیل نه دروي نو مشکله هه د جیل نه نه داريږي.
مسعود دا هم زیاته کړه چې د خپلو نیولو بندي ملګریو دپاره به دوی آئینی قانوني لارې سموي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خبرونه په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو پرون له انتظامي چارواکو سره لیدلي او ورڅخه یې غوښتي چې سخت کال دې ورته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي چې خپل د چلغوزو فصل راټول کړي. نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان شوال اوسېدونکي باکا خیل، جانی خیل، ګوربز او کابل خیلو پرون د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې شوال کې د زنغوزو فصل رشو کولو لپاره هلته د تلو اجازه ورکړي. د بکاخیلو یو مشر ملک عباس علي مشال ریډیو ته وویل چې جرګې مشران دولت او فوز نه غوښتنه کړي چې را روانه میاشت کې د شوال زنغوزو فصل پخیږي چې دوی ته د ورتلو اجازه ورکړي.
مخکې خو چې کوم د کرایسیس وي خپل آمدن پته نه لګېدله او دا ټول ځای شوی بالکل نه کېږي. د حکومت کاسون ور لازم مثال تو چې چا دې داد دا هغه دلته پوتې شي هغه خپل دې داد ته نشي تللای. لاندې غوښتنه دادو چې 10 نو ته 20 رته یا 25 رته دا ورته د مشتارو کو چې موږ هغه خپل فصل غونډر کلیک کو ریوري او لیار درته خلاص کی موږ د ویل یاري دی واده رحمت لیار دوی د خضر خل لیار دا د مشتا خلاص کی.
د شوال د ځوانانو اتحادیه مشر فرید خان وای شوال لا کلیر شوه نه دی نو زکای هر کال زنغوزی زیاتره ځای شوی.
د شوال تحصیل کې چتیک دیغه ذریعہ معاش شه دوه غا زنغوزی دی تا چلغوزی کنه دا غا غشتنه کی کورم نه طریقہ باندې میشت د لیار وکړه شی میر د شوال ته ورسول شی چې میر خپل بوغین او وکسی میر په واغ باندې د شای حاصل کی د 15 کولا ډاکټر ته شوی دی چې دوه کولې میشت په شا طریقہ باندې روړي چې دا پرولین اربینه ځای کیږي
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال ډیپټي کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی وویل چې پرون د یادو قبیلو مشرانو ورسره په دې لړ کې جرګه کړې. ورته یې ویلي چې شوال ته د تلو اجازه ورکوي او د شو کولو په وخت به دولت دوی ته مخصوصو ورځو لپاره انټری کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس درنګ سات کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د ګولې آز نه اورو.
د لاهور احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نن په یو بل مقدمه کې د پلټنو په موخه دولس ورځو لپاره احتساب ادارې ته حواله کړي. پرون احتساب ادارې مریم نواز په چودھری شوګر ملز مقدمه کې نیولې وه. بلخوا په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د الوی اختر وروسته د حکومت ضد ګڼګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. نن په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی او نورو اپوزیشن سیاستوالانو ګډ خبر کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن تقسیمولو کوششونه کوي. حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو خبرې ترګد کړي او وایي د تیرو حکومتونو احتساب به کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پر ورځ خپل چینایي سیال وانګ دی سره په بیجنګ کې ملاقات کړی. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکړی چې د بارونو چارو وزیر به د چین په سفر کې له چینایي چارواکو سره د هند تر واک لاندې کشمیر دایمي حیثیت ختمولو ترڅنګ په سیمه ییز امنیت خبرې کوي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نن د جمعې لمانځه لپاره کرفیو کې نرمي راوستل شوې وه. په دغه سیمه کې د پنځو ورځو راهیسې کرفیو ده. ملخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون ولس ته په وینا کې ویل د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست پنځمې پرېکړه به له نوې ډیلي سره د ترهګرۍ او بلتون پالنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې له هند سره یې د کشمیر پر سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله پرون په یو خبري غونډه کې کړې. نن په سلګونو زرو حاجیانو د حج مناسک ویل کړي چې د اګست تر څوارلسمې به دوام لري. تمه ده چې سږ کال تر شلو ګزر کسان حج ادا کړي. د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیگ دن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی. دا له غیر اصوله چې د کرغستان امنیتي ځواکونو تر څلور ساعتو د خونړۍ پیښو وروسته پخوانی ولسمشر الماس بیگ ونیولو.
د ګولیاز نه د خبرونو د لنډیز د اوریدو نه پس اوس د سراج زهیر نه د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې د احتساب کامی ادارې لخوا د مریم نواز په نیولو لیکلي او وایي داسې هم نه وه چې څوک له دې نه خبر نه وو او نوموړي نیب ته د نه حاضرېدو په وجه ونیول شوه او له دې داسې ښکاري چې د یو څو ورځونه بیا د سیاستدانانو پر ضد کاروایانې شروع شوي او دا هم ویل کېدای شي چې دارنګ معامله د بټو او زرداري کورنۍ سره هم وشي. ادارې زیاتوي که کیسه یوازې د کرپشن یا درغلیو وي نو باید چې بیا په درغلیو کې ککړ خلک ونیسي. خو دلته چې څوک د حکومتي مفاداتو پر ضد خبرې کوي هغه نیسي. نو په داسې حال کې کچرې د نیب سره ثبوتونه وي نو په کار ده چې په سمدستي توګه دغه خلک گرفتار کړي او دا یوه موقع هم ده چې نیب اوس خپله کړنلاره واضحه کړي. نوې وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې او وایي دې کې هیڅ شک نشته چې نیب یوه بې پرې اداره ده او ذمہواري ده چې دا ملک له کرپشن او درغلیو پاک کړي. خو دې ادارې ځینې داسې کاروایانې کړي چې خلک یې له اندېښنو سره مخ کړي. ادارې وایي نیب چې مریم نواز په چودھری شوګر مل کیس کی ونیولا نو د دې لا ریفرنس تیار هم نه وو. نو د دې نه داسې ښکاري چې دا یوازې سیاسي انتقامي کاروایی ده. ادارې لیکي د نیب د دارنګ کاروایانو نه سیاسي اړې غړې پیدا کیږي چې د جمهوریت لپاره لوی خطر ثابتې دي شي. نو باید چې نیب به لړلې پرې د احتساب عمل مخ په وړاندې بوزي چې ورسره د انصاف عملداري قائم شي. جبرس پڼ خپلې ادارې په پولیو رنز لیکلي وای روان کال په ټول پاکستان کې 350 د پولیو یا ګوزند کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یوازې 13 ماشومان د بنو ډیویژن شامل دي. او افسوسناک خبر داره چې 95% داسې ماشومان هم مخې ته راغلي چې رچا په ګوتو نشانونه یا نښې موجود دي خو د پولیو څاڅکي ورته نه دي ورکړی شوي. ادارې وایي د دې مخ په زیاتېدونکو کیسونو پر شا منفي پروپیګنډي دي چې وخت په وخت خورېږي، او بل خوا انکاري مور او پلار او په پولیو ډلو حملې هم په دې کې شاملې دي. ادارې وایي باید چې په داسې حال کې د دې پلټنې وکړی شي چې دا د چا په وینا شوي چې د ماشومانو په ګوتو خو نښې لګېدلي خو پولیو څاڅکي ورته نه دي ورکړی شوي. او د دې سره سره پکار ده چې د ماشومانو د مور او پلار د آګاهۍ لپاره حکومت د علمای کرامو په مرسته کمپاینونه وچلوي، او دا په هنګامي بنیادونو پکار دي چې د پولیو متاثره ماشومانو شمیره نوره زیاته نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې بهیر ترڅنګ هلته د نام نیوز زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. هلته برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د کشمیر په اړه د هند وروستۍ پریکړې او د پاکستان او چین خبرګونونو پر موضوع لیکنه خپره کړې. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې دراوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې له تیرې میاشت راهسې یو ځل بیا د تشدد پیښو زور اخیستې دی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات روان دي، او مخالف لوري په دې باور دی چې د زیات تشدد له لارې په سیاسي راتلونکي کې ډېرې ګټې ترلاسه کړي. ورځپاڼې لیکي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو برید 14 کسان ووژل او 145 نور یې ژوبل کړل. همدارز ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي د جولای میاشت ډېره خونړۍ وه چې پکې 1.5 عادي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. په راپور کې د طالبانو ترڅنګ افغان او امریکایي سرتیري هم د ملکیانو د وژنې ذمهوار بلل شوي دي. له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویل شوي وو چې د تیرو شپږو میاشتو په تاوتریخوالي کې عادي وګړي له طالبانو زیات افغان او امریکایي عسکرو وژلي دي. ورځپاڼه لیکي د چهارشنبې ورځې برید هم د خاریانو د آبادۍ په منځ کې د ګڼې ګوڼې په مهال شوی وو. په برید کې د پولیسو یو مرکز په نښه شوی وو، خو تر لرې لرې یې د خلکو کورونه هم اغیزمن کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کشمیر کې مواصلتي نظام ځنډول شوی او د خلکو له نورې نړۍ سره اړیکه پرې شوې ده. یو سوداګر د چهارشنبې پر ورځ ورځپاڼې ته ویلي چې د زندانیانو په څیر ژوند تېروي او له خپلو ګاونډیانو پرته له نور چا سره له رابطې لرلو بې برخې دي. که هوایي میدان یا بل چرته څوک ځي نو پوځیان یې ځای په ځای ودروي او پوښتنې ترې کوي. هند د اګست په 15 د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ. هغه وخت جموں کشمیر خپل قانون خپل جوړولی شو او له کشمیر بهر خلکو ته هلته د جایدادونو اخیستو اجازه نه وه. ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د کشمیر د ملکیت دعوه کوي د شروع پر ورځ یې له هند سره د سفارتي اړیکو د کمولو اعلان کړی. خپل سفیر یې غوښتی او هندي سفیر ته یې له پاکستان د وتلو ویلي دي. چین چې د جمو کشمیر په سیمه کې له هند سره د سرحد په سر لانجه لري، د کشمیر په اړه د نوي ډیلی د وروستۍ پریکړې مخالفت یې کړی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د آب هوا بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د غړو ادارې په تازه راپور کې ویلي چې د نړیوالې تودوخې کچ د لوړېدو له وجې ځمکه د ګرمېدو په حال کې ده. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیری وړاندې کوي.
د چاپیریال په اړه د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې آی پی سی سی د اګست 5 نیټه په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د ځمکې د ګرمېدو سره د ګرمې هوا چپې او خشکسالي په ډېرېدو ده او د کر کروندې لپاره د خاورې صلاحیت غورځېدلی دی. د چاپیریال بدلون په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم په کر کرونده بد اغیز پرېښی دی، او د بې ترتیبه بارانونو د هغې په نتیجه کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د ځنګلونو د پرې کولو او په زری ځمکه د آبادۍ له کبله چاپیریال او د خلکو ژوند د یو شمېر چیلنجونو سره مخ شوی دی. مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
چې کم د ځنګل پاتې نشي نو هغه جنسونه چې دي کم چې ستا د ماحول ګرمۍ هغه په ماحول کې پاتې شي نو هغه ستا کم گلیشیئرز چې دي هلته کې د هغې د واورې د ویلې کېدو هغه رفتار د نارمل نه سوا شي. که ته وګورې تر کالام نه واخله او د دریول کابل پورې کم ځای کې دا میلاویږي 240 کیلومیټر د لار کې دا وهي
نو میکسیمم سونا ویسٹ کے رہی اگر ویسٹ دے تو ڈسپوز آف کی گی.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د بلین ټری سونامی په نوم د یو بلین بوټو د نالولو پروژه پیل کړې وه. خو په دې پروژه وروسته له هغې نیوکې شوې دي کله چې په بیلابیلو سیمو کې په غرونو اورونه ولګېده. د صوبې په اسمبلی کې د اپوزیشن غړیو په حکومت په دغه پروژه کې د بدعنوانې تورونه پورې کړي دي. په دغه اړه د اسمبلی غړی فیصل زیب خان وایي
دوی چې کوم بلین ٹریز دعوی کړي نو هغه منه چې کوم کرپشن په صوبه کې شوی دی جی نو ظاهره خبره چې دا د هغې د پټولو دپاره یو غټ سازش دی چونکې چې دوی دا کیس اوس په نیب کې دی زمونږ په علم کې چې کوم خبر راځي موږ چې د خلکو سره په رابطه کې یو دا صرف اور صرف هغه خپل کرپشن پټولو دپاره دا یو ایکټ شو کړ دی. بعض ځینو کې یو خبره وکړي چې یاره داسې طریقې سه ولګي نو بعض ځینو کې سه بانه جوړه کړي خو دا صرف بنیادي خبره خپله کرپشن باندې پرده اچولی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې د پروژې په نتیجه کې په لکونو نوي بوټي نال کړل شوي دي او د چاپیریال د ساتنې لپاره په قانون سازۍ کار روان دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ماحولیاتو د کمیټې مشر فضل الهي په دغه اړه وویل
زموږ کم سونا میټریز پروګرام شو یو عرب بوٹی لگولو آگا مونگا شروع کا پاگے کے زتا تو ذات کلیئر خبر ہو کم جی چرتا مونگا فل انویسٹمنٹ کر دے فل واچران نے گولی بور کری نو آگا جنگلا چری آگا دمر زیاد اوشو کہ دادا پاکستان پر تاریخ کی چرتن اوشی ہو نن الحمد للہ پر پنجا کال کی اوشو پاگے کے بیا زمیندار ہونا دی نو پاگے کے زمیندار ہونا 50% چی کم چاہتا مونگا دغور کرے دے آگے خکار کر دے 50% پکے ڈیر داسی کمزوری راغلی دی او آگے پورا خپل ذمہ داری نہ رگڑ دے زداویم چې دا د ماحول سره سره یو بهترین انویسټمنټ هم دی چې د 500 روپو بوډه هغه درې کال پس 40,000 روپې گئی.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې د ځمکې د خویدو سیلابونو او بارانونو لکبله کې یو خوا یو شمیر خلکو ژوند بیل لیدي نو بل خوا زری ځمکې ته هم زیان رسیدلی دی. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د ځمکې او اوبو د ډیر استعمال او آبادی د ډیرېدو سره د کر کروندې په طریقو او د خوراک په عادتونو کې بدلون ته اړتیا ده.
اوریدونکو د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمېدو په غبرګون پاکستان د اگست پر اومه له هغې هیواد سره د سفارتي اړیکو محدودولو او د سوداګرۍ ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه باندې د ګلایاز دا راپور و.
د اگست پر 15 نیټه د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو پس د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ د سفارتي کچې لانجې ته اوښتی دی. د اگست پر 8 اسلام آباد ویلي ول د قومي امنیت په غونډه کې له اسلام آباده د هندي های کمشنر وتلو پریکړه کړې خو هند دغه فیصله یو اړخیزه بللی او ویلي دي چې په دې برخه کې د پاکستان دلایل له واقعیتونو سره سمون نه خوري. په نوې ډیلي کې د بهارت ورش ټلویزیون خبریاله او د سیمیزو چارو پوه سمیتا شرما د اگست پر 8 مشال اډو ته وایي د هند حکومت دریز دی چې پاکستان قصدن داسې حالات جوړول غواړي او دا د دوی کورنۍ معاملې ده.
انډین ګورنمنټ کا کہہ رہا ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کشمیر مسئلے کو ایک بار پھر سے انٹرنیشنل اٹینشن دیا جا سکے.
پاکستان غواړي چې د کشمیر مسله په نړیواله توګه راپورته کړي. په راتلونکو میاشتو کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ملاقاتونه کیږي. هند په پاکستان غږ کړي چې خپل پریکړه ته بیا کتنه وکړي چې د خبرو اترو لارې د خلاصي وي. په هند کې په عمومي توګه د پاکستان لخوا پورته شوو فیصلو په اړه خاص خبرګون نشتا خو تر ټولو لوی چیلنج د سرکار لپاره دا دی چې په راتلونکو ورځو کې به په کشمیر او د ملک په نورو برخو کې امنیتی حالات څنګه وي.
سمیتا شرما زیاته کړه چې هر رنګ حالاتو کې د خبرو اترو چینل بندول نه وي پکار. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر مشال اډی ته ویل له هند سره سفارتي اړیکې محدودولو مقصد سفارتي ځواب ورکول وو.
گویا په هند باندې پریشر اچول دي چې دا څه د کړي دي دا د بد کړي دي او دا بالکل ډیپلوماټیک طریقه ده. دا هیڅ بده خبره نه ده. بده به الله وایي چې پاکستان ډیپلوماټیک ریلیشن بالکل مات کړي وي. سفارت خانه اعلان کړی وي چې بند خپل خلک نه راوستل او خپل خلک واخله. نو ایا نه دي کړي تر سفیر واپس کړی دی او خپل سفیر چې ورتلو یا خو ورغلی نه دی هغه ته وایي چې به وځندي.
د پاکستان ملي سلامتیا کمیټې د اگست پر ومه د سفارتي اړیکو محدودولو ترڅنګ له هند سره تجارتي اړیکې هم ځنډولې دي. په هند کې د اقتصادي اړیکو څېړنیز مرکز تازه راپور لمخي له هند پاکستان ته شاوخوا
شپږ پنځوس شیزونه برآمدېږي چې پکې د امروزه ژوند او خوراکي توکي شامل دي. بیا له پاکستانه هند ته شاوخوا اوولس شیان استول کېږي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ورته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ کلنی تجارت حجم له دوه ارب ډالرو زیات دی.
د هند کمپنیانو چې دي تقریبا د یو نیم ارب ډالرو سامان پاکستان ته په یو کال کې راستي. اوس دا باندې وجہ باندھے بدل ٹول نہ زیادہ نقصان دا پاکستان دا کجورو کے کم تاجران دی پاگی بنے بلے گی. سندھ اور پنجاب کے دا کجورو نہ چواری جوڑی گی اور چواری چیری ہند کے تاست پتا دا چی اور مذہبی تہوار کے ہر مذہبی تہوار کے چواری ڈیرے استعمال کی گئی. آگے کے تقریباً پنجوس کروڑ روپے پورے یا ددی نہ لکم چواری چیری اگر ہر کال ددی پاکستان نہ زی.
اکرام ہوتی زیادہ کلا چلے ہند سرا دا سوداگرائی زنڈول لکبل ابا پا پاکستان کی گرانی نور ہم زیادہ شی
افغانستان خوست د خوست چارواکو پرون په ولایت کې د برېښنا نوې پروژه پرانستې چې ورسره سم به شاوخوا دیارلس زره کورنو ته بجلی ورسیږي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
د پنجشنبه په ورځ خوست ښار او نږدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې. خوست ښار په خپلو جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والي محمد حلیم فدایي چې له قومي مخورو سره یوځای په اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې د برېښنا د سب سټېشن د پرانیستې او خوست ښار سره د وارداتي برېښنا د وصلولو په موخه جوړې شوې غونډې ته ورغلی و. مشال راډیو ته وویل چې په اول ګام کې به دیارلس زره کورنیو ته دا برېښنا وویشل شي.
داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول دیارلس زره کورنو ته په راتلونکي کې رسیږي.
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته یو کیلووټ په شپږ اعشاریه پنځه ویشت افغانۍ او سوداګرو ته په څه کم اوولس افغانۍ ورکول کېږي. په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برېښنا عوامو ته په اووه دېرش افغانۍ او سوداګرو ته په څلوېښت افغانۍ ورکول کېده. د خوست وتره اوسېدونکي معیوب سید احمد خان نیکزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست ته د برېښنا په لیږ سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشحالۍ شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کېدای چې د نوې ته پرمې افغانستان محروم وو. اول ځل دا چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغوله ادې افتتاح وشوه.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوي دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي.
زه هم مرکزی دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي.
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو تر څنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروگرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پالکم پینزو بچو.
د خبرونه په دې برخه کې وردو کور میته د کور می د علي شیرزو اوسیدونکو وایي حکومت دې د سیمې په سرکاري روغتون کې عمله پوره کړي. دوی پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په روغتون کې یوازې یو روغتیايي کارکونکی کار کوي. په دې اړه نور تفصیل طارق ورغزی نه اورو.
په کورما کې د الشزو سیدونکو د صحت پلان کې ستونزې لري او غوښتنه کوي چې حکومت ته هغلته د لنګرو په سرکاري هسپتال کې بنیادی ضرورتونه ورپر کړی. ځایي سیدونکو اسمت الله وای په یاد هسپتال کې د مریضانو علاج لپاره ماهر ډاکټر شته او نه هغلته بل داسې سہولت ورکولای شي.
د لنګرو بیچي د لپاره یو ټیکنیشن او یو الچوي مدره کړیو خو هم د کله میاشتې کې روشي او کله نه روشي دی مو ډیر زیات دا مطالبه کوو سدا 24 د ډیوټي.
د شمخي محمود خان وای هغلتا د یوې غټې آبادې لپاره د لنګرو هم دغه یو هسپتال دی خو په هغه کې هم دومره سہولت نشته چې د معمولی ناروغي علاج وشي. محمود خان زیاتوي په سرکاري هسپتال کې د پیدایش پر وخت مور او ماشوم ته بنیادی سہولتونه ورکول د حکومت په ترجیحاتو کې دي خو دوی له دغه هم محروم دي.
څنګه سره ته یو ډیلیوري کیس رسو نوغه کې مو سره ډیره غاټه حدیثی کې دی شي وړي حدیثی مو سره شوی یادې پدې کې ځکه چې هسپتال مونه په 24 کیلومتر ری یادې د ساري هسپتال او د هسپتال مو ته نږدې د ټوله لشيزي او مان سنټر ځای دی او د کې مو سره بدقسمتي د واج نه وای لچوي نشته دی او مو حکومت د غوړو سمو ته زر تر زر وای لچوي راکړی شي ځکه چې مو ټول قوم ته ستونزه دی ټول علاقې ته ستونزه دی.
بلخوا د سیمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په هسپتالونو کې ډاکټرانو کمې عملي کارکردګي او د صحت ستونزې دا هر څه د دوی تر نظر لاندې دي خو ځینې معاملې داسې دي چې د حل کېدو وس نه لري. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي د ټولو کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمې دي خو دغه مسله به تر نوې برته پس حل کېږي چې ولا کوشش روان دي.
یو یو فیسلټی تنظیم دا غي سٹاف دا غي میډیسن دا غي انفراستراکچر دا غي چې کم فرنیچر دی یا نور ریکوایرمنټس دي نو هغه باندې موږ لګي او کوو. دین علاوه اوس چې کم زموږ سره د سٹاف کمې دي نو حکومت به نو چت کړې دي او ډیر زر با چې کم خالی پوسټونه دي پاغي باندې موږ د برتو نظام شروع کړو ان شاء الله په یو شفاف طریقه سره با چې کم د حکومت پالیسی دا ان شاء الله هغه پوسټونه به موږ ډکو.
په کورما کې تر اتیاو پورې ورکوټي او غټ سرکاري هسپتال نه دي چې پکې هغلتا زیاتره داسې دي چې ځای خلک د ډاکټرانو کمې غیر حاضری او لنور مسلو او ستونزو سر ټکوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د کرمینه پس ورځو خیبر ته د خیبر د تیرا میدان د قومي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پرمختیا او بیا رغونې په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دوی پرون په پېښور کې له چارواکو سره تجربه ورسته مشال ریډیو ته خبرې وکړې. دا څه خبرې دي د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر قبایلی ضلع د تیرا میدان یوه جرګه پېښور ته راغلې. د دغې جرګې غړي وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود د دوی د بیا بحالۍ عمل د ځنډ سره مخامخ دی او حکومت له پامه غورځولې دي. د تیرا میدان د برو کمبرخیلو د جرګې یو غړی حجي ګل پردی مشال ریډیو ته وای
مخکې په کومو حالاتو کې څنګه وو مغسې حالات موږ له اوسم دي موږ له د سکولونو د هسپتالونو ویسرا داسې د زونورو د هسپتالونو وټرنری د دغو ټولو شیانو موږ له ضرورت دی همدغه شونتې د اوبو د صفا اوبو د څښلو کورونه چې کوم وو هغه ویرون شوي وو هغه ټول مکمل ختم شوي وو او نه دي خلکو جوړ کړي ویرون پرته دي. همدغسې د سروې مسله چې کوم رو لکه تر اوسه پیرې دی موږ د سروې کمپلیټ نه شوه.
د تیرا میدان ملک ظاهر شاه پردی وایي تیرو جګړو او بېکورۍ ډېر ځپلي او اوس اوږده موده وشوه چې خپلو سیمو ته ورستانه شوي خو لا هم د بنیادي سہولتونو نه محروم دي.
موږ داسې الوکاشتا چې لکه مطلب مڼې شو تمبو خجلې شو یا وسره وسره جوړ کیږه ملا تا جوړ شو دا اوس کا فکر دی جوړ چې کومه الوکارو دا د کمبرخیل الوکارو بلکې د خیبر الوکارو دا دغه تعلق ملک ول د خیبر نه کټ راځي چې لکه پاوه کې روډ نشته روډ طریقې نشته اوس کوم تکلیفونه په دوري ماغه زړه طریقه په خرکه چربوندي خپل ضرورتونه پوره کوي. د موږ په الوکا کې لیا سرکوري سکول کولاو نشته چې هغه موږ بچول په حساب کې وخلای شي یا تلیمونه وکي. د موږ به کم سه کم صرف د کامبارم 15000 پیرې وړ کی وی چې هغه پرایویټ سکولونو کې حساب کې وی او هغه باوجود داسې ماشومان شته چې هغه د پرایویټ سکول هغه خرچه نشي پوره کولای.
عبد الملک پردی وای د جګړو او پوځي عملیات په وخت ډیرو کورنیو ته مرګ ژوبل رسیدلې خو تر اوسه چا معاوضه نه ورکړې.
نره مړیو ته هغه ملو شویلو نه زخمیانو لته ملو شویلو هغه چې کم کورانی دی غریبون وس هغه د مالی مرسته چې کم دی کنه عام غریبون بسترګ پلار دی چې موږ به کله موږ به د خلکو نه یاد هو کمنو نه چې کم غری ابي موږ لا ملويږي مالی حالات ډیر په هغه د غوډه بچو د تعلیم مساله رو نو هر خبر هر تکلیف غولم وسم هغه در پیش دی.
خیبر نه د کمی سملې غړی اقبال پردی وای دوی د باډیو تیرا دواړو تحصیلونو د خلکو د بیا بحاله لپاره منصوبې منظورې کړې دي.
ایدو خلکو د اوبو مسالو حل د پوره 450 کروڑ روپے مختص کړی دي چې پاغه کې به موږ سولر پاغه کې بور پاغه کې پایپ لائن او دا د وړې سب ډیویژن د تیرو و د دغو هغه لوکو چې په کوم ځای کې وبنوي او دا صرف واټر سپلای سکیم اینڈ سولر لا موږ یې خېږي. وسره وسره ایدو خلکو د صحت کارډ سره موږ د هسپتالونو میلان کړی دی په در جماعت او په بوخ کې. وسره وسره موږ د دغو د ایجوکیشن مسالو د حل د پوره نوی استادان دے برتو دے نوکاروم انشاءاللہ اہتمام شوئے دے ویسرہ ویسرہ دے سکولونو جوڑے دوم اہتمام شوئے دے امک بے دو جکم سروے دو دے کورونو آغا کے تقریباً تقریباً 25 یا 30% سروے شوئے دو تا 70% انشاءاللہ ولزیم کوشش کرو چی دام فوری ہوشی و چی کم خال کو سروے شوئے دو چی اولا فوری چی کنا ملوشی و آغا خپل ضرورتون و خپل کلی پہ جوڑ کی.
دا خیبر انتظامی چارواکی وای چی تیرا میدان سیمہ کی امن بحال شوی او وسلوالو نه پاکه کړل شوی دا بے کور شوی خلق ورتا ورستان شوی او هلته به په پرمختیایي کارونو کې لږ وخت لګي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د سوات په منګور کې پرون د ښوونځیو د نجونو د لوبو سیالۍ پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي که حکومت ورته اسانتیاوې برابرې کړي نو په بېلابېلو سپورټونو کې خپل استعداد ښکاره کولی شي. تفصیل نیاز احمد خان نه اورو.
بنګوره کې د ضلع حکومت لخوا د بیلابیلو سکولونو جنکو زده کوونکو ترمنځ لوبې سرته ورسېدې. لوبو کې د رساکشۍ، زغل، جوډو کراټې او نورې وړې لوبې مقابلې وشوې. جنکو لوبغاړو په دغه مهال وویل چې دوی دې لوبو ته ډېر زیات خوشاله دي. کچرې دوی ته اسانتیاګانې ورکړی شي نو دوی وړاندې هم مقابلې کولی شي.
زمانم سپنا حمید دی مونږ موقعه پکار دی چې مونږ له موقعه راکړي څنګه چې هلکان انجویمنت کوي مونږ له راکړي که مونږ هم هاکي ګټلی شو. چې زما سپنا شمس القمر نیم دی په کورونو کې دي ډېر خلک چې هغه پابندیان کوي نو پابندیان نه پکار ګیمز راوتل پکار دي.
د لوبو تابع کوونکي ضلع کونسل خزینه غړي نسیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې دې په برخه کې رسېدلی د ضلع کونسل ټول رقم د ښځو لپاره ولګو او دوی د نور خزینه غړو ته هم وای چې خپل پند صرف د خزو حل زل لپاره استعمال کړي.
نور ممبران لوم پکارو چې واز میل چې ده هغه کېل کوته کې زنانه کې نن کته تاسو ګورئ پاکستان دې ټول سپین جامې چولی فیسلٹیز سره نشته مونږ ول فیسلٹیز کو نیکسټ ټایم ان شاء الله دی په دې ور دای کې راځي. کوشش می داله چې د صحت ټول سہولتونه او د سپورت ټول سہولتونه دې زنانه ول خپل فند ته.
د لوبو مقابلو مشر مینما تحصیل کونسل ناظم اکرام خان وای چې دوی جنکو لوبو لپاره رقم ورکړی دی خو دغه فنډ کم دی.
زما ډېر خواهش ده چې د سپورت ملتي د ریسو کم خو باز وخت زمونږ د فنډ څخه کمزوري راغو جباني کم دی. کله کیمرا غلې زمونږ شبق ده چې د سپورت سي ده تم په فنډ درسي.
د مقابلو وروسته د ضلع حکومت لخوا ګټه ترلاسه کوونکي لوبغاړو ته سندونه او انعامونه ورکړل شول. دې ترڅنګ لوبو کې برخه اغستونکو ټولو جنکو لوبغاړو کې د لوبو بوټان او وردیانې وویشلې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس د خبرونو لنډیز د ګلای حسن.
دا لاهور احتساب عدالت د مسلم لیگ نون مرساله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز نن په یو بل مقدمه کې د پلټونو په مخه 12 ورځو لپاره احتساب ادارې ته حواله کړي. پرون احتساب ادارې مریم نواز په چودري شوګر ملز مقدمه کې نیولې وه. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د لوی اختر وروستو د حکومت ضد ګڼګوندیزې غونډې رابللو فیصله کړې ده. نن په اسلام آباد کې د رهبر کمیټې مشر اکرم خان دورانی او نورو اپوزیشن سیاستوالانو ګډ خبري کانفرنس ته ویل چې د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن تقسیمولو کوششونه کوي خو حکومت د اپوزیشن سیاستوالانو خبرې تل رد کړي او وایي چې د تیرو حکومتونو احتساب به کوي. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ خپل چینایي سیال وانګلی سره په بیجی کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکړی چې د بارنو چار وزیر به د چین په سفر کې له چینایي چارواکو سره د هند تر واخ لاندې کشمیر د عیني حیثیت ختمولو ترڅنګ په سیمه ییز امنیت خبرې کوي. د د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نن د جمعې لمانځه لپاره کرفیو کې نرمي راوستل شوې وه. په دغه سیمه کې له 15 ورځو راهیسې کرفیو ده. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي په نو ولسته په وینا کې وویل چې د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه د اګست 15 نیټې پریکړه به له نوې ډیلي سره د ترهګرۍ او بلتون پالنې په مخنیوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي دي چې له هند سره یې د کشمیر په سر لانجه له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره په کابل کې د اسلام آباد سفیر زاهد نصر الله خان پرون په کابل کې یو خبری غونډه ته کړې ده. نن په سلګونو زرو حاجیانو د حج مناسک پیل کړي چې د اګست تر 14 به دوام لري. تمه ده چې سخت کال تر 100 زیات کسان حج ادا کړي. او د کرغستان پخوانی ولسمشر الماس بیگن په رسمي توګه په اداري فساد تورن شوې ده. لغیر شوه چې د کرغستان امنیتي ځواکونو د شاوخوا څلور رشتو ګینټو تر خونړیو کې خورستو پخوانی ولسمشر گرفتار کړو.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه وخت پای ته رسی. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویاند ګولایاز او د تکنیک په برخه کې زموږ ټولو همکارانو ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.